السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغان سولې پاړه په عمان کې ناسته جوړیږي. یو شمېر افغان سناتوران پاکستان ته د ولسمشر غنی احتمالي سفر ته په اشاره سره وایي چې افغانستان باید بیا د پاکستان پر ژمنو ونه غولیږي. په روانه خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبیدالله عبیدی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او د نورو مهمو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. خو د مجلې پیل په خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ تازه او لنډ خبرونه چمتو کړي چې په ګټه اورو.
یو افغان د اندامونو د ښکلا نړیواله اتلولي وګټله. د کلوب یا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 40,000 پرمختیايي پروژې بشپړې کړي. د ایران یو نظامي چارواکي په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د حملې خبرداری ورکړ. د افغانستان د اندامونو د ښکلا د ملي ټیم غړی یاسین سالک قادری د اندامونو د ښکلا د نړیوالو اماتور مسابقو په نهم پړاو کې وتوانید نړیواله اتلولي وګټي. د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي نصرت الله انصاري نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
چې 90 کیلوګرام وزن کې خپل وزن وګټه. ټول د جهاني مسابقې د ډبلیو بی پی ایف چل ته سوی او ابر ستاره یاسین قادری سو او خپل وزن کې د سترو زر مډال واغسته.
د اندامونو د ښکلا د ټیم روزونکي زیاته کړه چې یاسین سالک قادری توانېدلې و دوی میاشتې مخکې هم په آسیایي مسابقو کې د سرو زرو میډال وګټي. دغه نړیوالې مسابقې تیره اونۍ په منګولیا کې پیل شوې چې تر 40 د زیاتو هیوادونو ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د کلي بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په هیواد کې څه باندې 40,000 پرمختیايي پروژې بشپړې کړې. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کلی د بیرغون او پرختیا وزارت سباندې 40,000 پرختیایي پروژې د 914 میلیون ډالر په ارزښت پلي کړي دي چې ټول هیواد کې 11 میلیون او 3,000 کلیوال خلک له دغه پروژو نه برخمن شوي دي.
د کلو بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې دغه پروژې په تیرو دریو کلونو کې بشپړې سوي دي. د افغانستان اجرائیه رئیس نن په کابل کې د هند له سفیر سره په کتنه کې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د تجارتي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویلي چې عبدالله له منپریت بهرا سره نن په کابل کې وکتل. په دې کتنه کې په نوې ډیلي کې د افغانستان، هندوستان او امریکا پر وروستۍ تجارتي غونډه بحث وسو او د دې غونډې لاسته راوړنې وستایل سوې. اجرائیه رئیس لس ورځې مخکې په نوې ډیلي کې د افغاني تولیداتو په یوه نندارتون کې برخه واخیسته. په اعلامیه کې ویل سوي چې د افغانستان او هندوستان د تجارتي شرکتونو ترمنځ د څه باندې 250 میلیونو ډالرو په ارزښت تجارتي موافقې او تفاهم لیکونه لاسلیک سوي دي. د ایران یو نظامي چارواکي په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د حملې خبرداری ورکړ. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک مشر وویل که واشنگتن پر تهران تازه بندیزونه ولګوي په منځني ختیځ کې به د امریکا نظامي ځواکونه د ایران د میزایلو د حملې له خطر سره مخامخ سي. د ایران دولتي آژانس ایرنا نن د جنرال محمد علي جعفري دا وینا راخیستې چې ویلي دي که نوي بندیزونه لګول کیږي امریکا باید خپلې سیمه ییزې اډې د ایران د میزایلو د پوښښ له ساحې 2000 کیلومتره لرې انتقال کړي. د امریکا پوځ دا مهال د ایران د سرحد په 800 کیلومتری کې په پراتو ګاونډیو هیوادونو کې پوځي اډې لري. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب مشر جعفری وویل که چیرې د امریکا متحد ایالاتونه سپاهي پاسداران انقلاب ځواک د تروریستي ډلې په توګه اعلان کړي دغه ځواک به د امریکا پوځ یو تروریستي سازمان وګڼي. د روسیې لپاره د امریکا متحد ایالاتونو نوی سفیر وایي له مسکو سره په معامله کې به یې د اوکراین د حاکمیت لپاره د حاکمیت بیا احیا کول یو کلیدي موضوع وي. جان هانسمن په داسې حال کې پر دې دنده ګمارل کیږي چې د نړۍ د دغو دوو قدرتونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. د یوتا ایالت پخواني ګورنر هانسمن پرون په سالت لیک ښار کې د خبرو پر مهال وویل غواړي له روسیې سره اړیکې ښې کړي خو ټینګار وکړ اول مسکو ته پکار دی د اوکراین حاکمیت پر هغو سرحدونو چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې بیرته اعاده کړي. مسکو کریمیا ټاپوزمه د کیف له کنټرول او نیولې ده. دغه راز له 2014 میلادي کال راهیسې په هغه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی چې له کابل یې تر 300,000 ډېر کسان وژل سوي دي. په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله امریکا او اروپایي ټولنې پر مسکو بندیزونه لګولي. دا یوه له هغو نړیوالو موضوعاتو ده چې د مسکو او واشنګټن ترمنځ یې فاصله زیاته کړې ده. او د هسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې نن په سلګونو کسان د محلي حکومت پر هغو هڅو چې له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره کوي د اعتراض لپاره راټول سوي وه. دغه مظاهره د کاتالونیا د یو مدني بنسټ لخوا تنظیم سوې چې د کاتالونیا د خپلواکۍ عمده مخالفه ډله ګڼل کېږي. راپورونه وایي ګڼ مظاهرهچیان په دې لاریون کې د برخې اخیستو لپاره نن له پلازمېنې مادرید څخه بارسلونا ته ورغلي وه. په دوی کې یو هم یو 50 کلن رامون سان چیز دی. هغه رویټرز اجنټ ته وویل
موږ هماغسې چې غوښتل دلته سره راغون شوي یو. موږ د هسپانیا او کاتالونیا اتحاد غواړو. نه غواړم موږ څوک سره جلا کړي. دوی به په جلاوالي سره هیڅ ښېګڼه ترلاسه نه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د کاتالونیا محلي حکومت چې د دې سیمې د خپلواکۍ پلوي کوي له هسپانیا د جلا کېدو لپاره ټول پوښتنه وکړه. د هسپانیا عالي محکمې د دې ټول پوښتنې د ځنډولو امر کړی و. د هسپانیا حکومت دغه ټول پوښتنه غیر قانوني بللې وه، خو د کاتالونیا محلي حکومت وایي د خپلواکۍ د اعلان لپاره به اقدام کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم کتلی و اوریدلی شئ. وړاندې په مجله کې دا مطالبه اوریدلی شي. افغان حکومت وایي د پاکستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې له مخې به د څلور اړخیزو مذاکراتو لړۍ بیا پیل شي.
دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
د افغان سولې د بهیر د وروستیو پرمختګونو او ننګونو په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره همغږیږو. یو شمیر افغان سناتوران بیا پاکستان ته د ولسمشر غنی احتمالي سفر ته په اشاره سره وایي چې افغانستان باید بیا د پاکستان پر ژمنو ونه غولیږي. له هڅو سره سره لا هم په اوروزګان ولایت کې لسګونه روغتیایي مرکزونه بند دي.
ولسوالی من چنار ته د ودې خد استون سره سره مخامخ دي. دوه له استون سره مخامخ دي چې هدي نست.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د عراق د پارلمان رئیس د بغداد او د کوردستان د خودمختار ادارې د مشرتابه ترمنځ د راپورته شوی لانجې د هواري لپاره ایر بیل تتللی. رازو د مجلې د سر موضوع ته افغان حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې په ترڅ کې د څلور اړخیزو مذاکراتو میکانیزم بیا پیلیږي. د ملي امنیت د شورا ویاند قادر شاه ازادي رادیو ته ویل په دې لړ کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د ځنډیدلو غونډو لړۍ لومړنۍ ناسته به پرېږدې راتلونکي کې په عمان کې ترسره شي. په داسې حال کې چې افغان لوری د عملي نتایجو د ترلاسه کولو هڅې کوي. د چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي د پاکستان تیر تاریخ ته په کتو باید د ډیرو مثبتو پایلو تمدی ونشي. تفصیل د یوسف خان زدران پر راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي افغانستان په لوړه کچه په هغې غونډه کې ګډون کوي چې د دغه هیواد د سولې په تړاو په عمان کې جوړیږي. د دغه شورا د دفتر ویان قادر شاه د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د پاکستان هغو وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویلی چې هغه هیواد د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیلېدو په اړه درلودې. ښاغلی قادر شاه وایي دا غونډه په نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړیږي چې چین او امریکا پکې د څارنې رول لري.
افغانستان اسلامی جمهوری دولت پاکستان هغه وړاندیزونه ته مثبت ځواب ویلی دی چې د هغې په ترڅ کې به د څلور اړخیزو د مذاکراتو میکانیزم دوباره پیل کړي. دا ناسته به په نږدې راتلونکي کې په عمان کې دایره شي چې په دې کې به د افغانستان، پاکستان لوري او همدارنګه امریکا او چین به نظارتي رول په دې کې ادا کوي.
نوموړی وایي په دې غونډه کې به اهداف تعینېږي. تعین شویو اهدافو ته د رسېدو لارې چارې لټول کېږي او همدارنګه د همکاریو د ګډ میکانیزم په رامنځته کېدو هم خبرې کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دا غونډه د روانې اکتوبر میاشتې په 14مه نېټه د عمان په مرکز مسقط کې جوړیږي. که څه هم د ملي امنیت شورا دفتر دا غونډه د څلور اړخیزه غونډو لړۍ بیا پیل بولي، کړلی. خو خواجه آصف ویلي په غونډه کې افغانستان، طالبان، پاکستان او امریکا ګډون کوي. د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتونو او چین څلور اړخیزه همغږي ډلې له دې وړاندې د افغانستان ستونزو د حل په خاطر 15 غونډې کړې، خو د دې غونډو لړۍ هغه وخت د افغان حکومت لخوا ودرول شوه چې پاکستان په عملي نه اقداماتو تورن شو. شاوخوا یو کال وړاندې افغان حکومت وویل د دې غونډو دوام د وخت ضایع کول دي او پاکستان ته ښیي چې په پخوانیو ژمنو وفا وکړي. له دې سره د سیاسي چارو یو شمېر څېړونکي د دې هېواد د هڅې او د اړیکو جوړولو ته لیوالتیا د پاکستان چل بولي او وایي په دې اړه تېرو تجربو ته په کتو باید نتیجو ته خوشبینه نه شو. له ډلې شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل:
تاسو وګورئ کله چې پاکستان باندې نړیوال فشار زیات شي، یا نو معمولا دغه تګ راتګ هم کابل ته د پاکستاني چارواکو ډېر زیاتېږي او ورسره جوخت بیا د سولې خبرې هم کېږي. زه دا خبرې فقط تومره ویلای شم چې د وخت ځای کول دي او د نړیوالو توجه د خپل ځان اړول دي، ځکه چې په خوای هم نتیجه نه دور کړي.
دا په داس حال کې د چولس مشر غنی تل ویلي د افغانستان ثبات په دوه محورونو کې له پاکستان سره سوله او د افغانانو ترمنځ په سوله کې لټوي. ښاغلی مسعود وایي که څه هم افغانان د سولې هر غږ ته خوشحالیږي، خو افغان حکومت باید تېرو غونډو او تجربو ته په کتو ډېر هوښیارانه اقدامات وکړي او په دې برخه کې نور وخت ضایع نه کړي.
د یوسف خان زدران راپور ته غوږوي. لکه څنګه چې د مجلې په پیل کې مو له تاسو سره ژمنه کړې وه چې د همدې موضوع په اړه د نړیوالو چارو له یو کارپو سره غږیږو. د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم را سره ټلیفون په لیک وصل شوی. خادم صاحب، مجلې ته ښه راغلی. خبرونه پوښتنه مې دا مطرح کوله چې ستاسو له نظره دغه د څلور اخیزو ناستو بل ناسته چې ویل کېږي په عمان کې به ترسره کېږي، څومره د افغانستان لپاره مهمه ده او ولې دغه ناسته په عمان کې ترسره کېږي ستاسو له نظره؟
ګوري، مهمه دا نه ده چې چراغ د چا په لاس کې دی، مهمه دا ده چې موږ د چراغ نه څنګه استفاده کوو، موږ د چراغ تر رڼا لاندې څنګه خپل لار پیدا کوو. رښتیا هم چې د سیمې هېوادونو خاص کر پاکستان د افغانستان په جګړه اصوله کې خشن رود وبولې دی، تر اوسه پورې پاتې راغلی دی، ولې په دغه برخه کې افغانستان حکومت او ولس هم خپل نیمګړتیاوې درلودې. موږ نشو کولی چې وینې په وینو باندې ووینځو. موږ مجبور یو چې د هرې غلطۍ لپاره د حل لار پیدا کړو. د افغانستان صلحه د افغانستان د دولت او حکومت او ملت تر ټولو مبرم او مقدس او اساسي ضرورت دی. په عمان کې دغه ناسته چې کله جوړېږي زه په نیک فعال باندې وینم، ځکه مهمه دا ده چې حداقل یو له تفاهمات به د افغانستان د حکومت او د طالب او هغه اړخونه چې افغانستان په جګړه کې تشکیل دي هغو ترمنځ به دغه تفاهم ایجاد شي. عمان ولې انتخاب شو؟ دا تر ټولو مهم مسله ده چې دغه ځای دا ټول هېوادونه دي او په عمان کې ناست دي. یو خو عمان په خپل ذات کې د ډیرو مهمو هېوادونو سره همسایه دی او د دغسې جګړو د صلحو د مسلو شالید لري. دوی د بهر لارې د ایران او پاکستان سره سرحد لري، سعودي عربستان سره سرحد لري چې د اسلام مرکزیت ګڼل کېږي، د عربي د دوبۍ سره سرحد لري چې د دنیا د تجارت مرکز دی، او د یمن سره سرحد لري چې تر ټولو مهمه او اساسي جګړه پکې دا روانه ده. نو زه که فکر کوم چې تاسو تېر ورځې موږ دلته د اګست په 1 باندې د 2 کال باندې دغه اسماعیل چې د ملګرو ملتونو خاص استازي د یمن ته هغوی ویل چې یمن په اړه باندې به هم په عمان کې دغه مجالس جوړېږي، نو دغه تجربه عمان لري او فکر کوم چې بهتره لار به چلته جوړه شي.
بله خادم صاحب، یوه اندېښنه چې مطرح کېږي مهال له دې سره تاسو ته بهتره معلومات کېږي چې د ستراتیژۍ له اعلان وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه اعلان کړه، پاکستان باندې یو ډول نړیوال فشارونه زیات شوي او نن مشرانو جرګې هم په دې اړه اندېښنه وښوده چې پاکستان ګواکې له دغه فشارونو د خلاصون په هدف دا هڅې کوي. تاسو په څه باور یاستئ؟
د ولسمشر ټرمپ اوسنۍ پالیسي د سیمې او د نړۍ او خاص کر د افغانستان د حالاتو لپاره د کتالیست مثال لري. دا یو رقم تحرک چې اصلا د پاکستان تاجی رامنځته شو. زه باور لرم چې په پاکستان کې او د سیمې په حالاتو کې تغییر یوازې او یوازې د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د پالیسۍ د تغییر نتیجه ده. مخ په مخ باندې تاثیرات موږ ګورو. تاثیرات رامنځته شوي دي تر ډېره حده پورې پالیسي او د پالیسۍ تغییر د افغانستان په ګټه باندې دی، مګر دوه درې شون باندې زه مشهود کړم. هغه دا دی چې موږ تر کومه حده پورې ظرافت لرو چې له دغه تغییر موږ استفاده وکړو. تر کومه حده پورې موږ د عاطفي له مخې موږ د افغانستان صلحه د منطق له مخې د افغانستان د مذاکراتو پروسه موږ داسې تنظیم کوو داسې پر موږ باندې وړو چې هغه په افغانستان کې دایمي صلح د راتګ سبب وګرځي. اوسنیو حالاتو کې هر وړوکی او لوی اشتباه، هر وړه او لوی غفلت په خپل ذات کې د صلح د راتلونکي ته دغه امید او تلاش کېدو سبب ګرځېدلی شي. په لهذا دا خبره ده چې په پاکستان کې تغیرات راغلي، دا خبره ده چې امریکا په پالیسۍ کې تغیرات راغلي، مګر دا هم ډېره مهمه خبره ده چې تر کومه حده پورې زموږ په نیتونو کې تغیرات رامنځته شي، صلح رامنځته شي.
بلې، ډېره مننه د نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
جمهور رئیس باید د پاکستان په پلمو تیر نه وزي او پر دغه هیواد د نړیوال فشارونو تر پوښتنې لاندې نه راولي. دا خبرې د مشرانو جرګې ځینو غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې او وی ویل کابل ته د پاکستان د لوی درستیز له سفر وروسته یو ځل بیا د هیواد پر ختیځو ولایتونو د پاکستان د راکټي بریدونو د ویشتنې لړۍ تیزه شوې ده. تفصیل د خان محمد سنگ په راپور کې.
پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی احتمالي سفر د مشرانو جرګې د ځینو غړو لغبرګون سره مخ شوی دی. د دغه جرګې یو شمېر غړو د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل پاکستان اوس هڅه کوي چې ځان د نړیوالې ټولنې له فشارونو ګوښه کړي، خو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه حساس وخت کې د هغه هیواد په سیاسي پلمو تیر نه وزي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وای په دې اړه له جمهور رئیس سره خبرې کړي او هغه ویلي چې د یو لړ لازمو مشورو وروسته به اسلام آباد ته سفر وکړي. مسلمیار ټینګار کوي کوم نړیوال فشارونه چې پر پاکستان وارد شوي افغان حکومت دې ورڅخه ګټه واخلي.
د هر مخینه په هر وخت استفاده کول دا د خصوصي سفارتمانو کار دی. موږ تاسو باندې احساساتي پیسې دی ونه کړو. پیغام پر مشرانو جرګې د ادرس نه ورته همدای چې کور مودان نړیواله ټولنه پرې قانع کړي چې پاکستان فشار راوړي، خپل فشار ته ادامه ورکړي او د دې نه دغه فشار نه په استفاده سره د ملت لپاره ګټه واخلي، د ملک سوله راولي.
پاکستان ته د ولسمشر د سفر په اړه غبرګونونه په داسې حال کې ښودل کیږي چې د پاکستان لوی درستیز تیر اونۍ کابل ته راغلی او له افغان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي او له ولسمشر یې غوښتي چې اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی ورځپاڼو ویلي چې افغان ولسمشر به له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته سفر وکړي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي افغانستان ته د پاکستان د لوی درستیز قمر جاوید بجوال سفر وروسته د افغانستان د کونړ او ننګرهار پر ولایتونو د پاکستان د راکټونو توغول پیل شوی دی. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابا دغه راکټونو ته په اشاره پاکستان ته د افغان ولسمشر غنی سفر ګټور نه ګڼي.
که چېرته دی په دې اوسني اساس وخت کې پاکستان ته سفر کې زه په دې باندې یقین لرم هغه لاسته راوړنې چې زموږ رئیس جمهور لري ټوله نړیواله ټولنه نړیوال او دنیاوال ټول د پاکستان د کارغیران سیاست ته چې د دروغو دی د سیاست د انسان وژنو دی چې دې ته به نور هم لاره خلاصه کړي او هغه څه چې اوس نړیوال پاکستان ته متوجه شوي دي بیا ته به د نړیوالو مخ ته واوړي.
افغان ولسمشر د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژۍ ته په کتو سره ویلي چې توپ اوس د پاکستان په میدان کې دی او دا له پاکستان پورې اړه لري چې څنګه ځنې کار اخلي.
له دې سره هم مهاله په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي اوس هم ناوخته نه دی چې د تروریزم مرسته کوونکي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو لوی قومندان وای د افغانستان د دښمنانو ملاتړ کوونکي دی پوسی چې برای نسی تر لاسه کولای. جنرال جان نیکلسن چې د شنبې په ورځ په کندهار کې افغان ځواکونو ته د دوو بلاک هاک هلیکوپترو سپارلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل دا تروریزم ملاتړ کوونکي غلط دي ځکه د ناکامې خوا پلوي کوي. هغه وایي هغه څوک چې له افغانستانه د باندې د تروریزم ملاتړ کوي د ناکامې خوا پلوي کوي، هغوی غلط دي. د کمې مودې لپاره دی غواړم هغوی ته ووایم هیڅ وخت ناوخته نه دی چې د تروریزم له ملاتړ څخه لاس په سر سي. خو ښاغلي نیکلسن د کوم ځانګړي هیواد یا ډلې نوم وانخیست. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د امریکا لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد د دغه هیواد د سنا مجلس دفاعي کمیټې په غونډه کې ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې له تروریستي ډلو سره اړیکې لري او په دغه هیواد کې لا هم د تروریستانو خوندي پټنځایونه شته. په ورته وخت کې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور د تیرې پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې ومنله چې د دغه هیواد استخباراتي ادارې له ترهګرو ډلو سره تماس لري خو ملاتړ یې نه کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وای د ښاغلي نیکلسن اشاره پاکستان ته وه او پاکستانی چارواکي دې له وخت نه په استفادې د تروریزم په له منځه وړلو کې رښتینې همکاري وکړي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل پاکستان دې په سیمه کې د امنیت او سولې د ټینګښت لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي او په خپله خاوره کې دې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي.
دغه نیکلسن خبرې او د نورو قمندانانو خبرې په افغانستان کې چې ګویا په سیمه کې ترهګر ډلې یا خصوصا هغه ډلې چې هغه باید وځبل شي باید له منځه لاړ شي، د دې صریح او مستقیم اشاره په هغو ډلو کې ده چې کوم د پاکستان کې میشتي او د ډیورنډ کرښې هغوی فعالیت نه لري.
ښاغلی سادات زیاتوي چې پاکستان دا مهال تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا تر فشار لاندې ده او دغه هیواد هڅه کوي چې له دې فشار څخه د راوتلو لپاره په هره بیه چې وي له امریکا سره معامله وکړي.
د رحمت الله افغان راپور ته غوږ وی قدر منوریدونکو، تاسو مونږ غږ د ازادي رادیو له مخمنه خبری مجلې خوري. اوس هم د بدخشان د امنیتی وضعیت په اړه راپور. د بدخشان د ولایتي شورا یو شمیر غړي له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دغه ولایت کې دوامدار پوځي عملیاتونو ته ادامه ورکړي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې.
په بدخشان ولایت کې د امنیت او د دوام په تړاو له پراخو مسایرو وروسته د دې ولایت د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي له امنیت پرته به د بدخشان خلک د هیڅ ډول پرمختګ شاهدان نه وي. له دې ډلې عبدالله ناجي نظري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د امنیت د ټینګښت لپاره پراخ عملیات ترسره کړي. دوی هغه څه چې د بدخشان خلکو ته مهم دی امنیت دی، او تر هغې چې امنیت نه وي موږ هیڅ هم نشو کولی. دوه کاله کېږي چې دوه ولسوالۍ د طالبانو تر ولکې لاندې دي، دا شان د جرم، راغستان، کوهستان ولسوالیو ځینې برخې او د تګاب ولسوالۍ ځینې کلي هم د طالبانو په لاس کې دي. حکومت دې د دوامدار عملیاتونو لپاره بدخشان ته تیاری او د کومانډو ځواکونو ځانګړې قطعې ولیږي. دا په داسې حال کې ده چې د وردو جلوسوالي چې له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، زیاتره اوسیدونکو یې تیره ورځ د یو لاریون په ترڅ کې په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د لمنځه وړلو غوښتنه وکړه. لاریون کوونکو محلي او مرکزي حکومت په بې پروايي تورن کړ او ویل چې حکومت په دغه موده کې د دغه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدامات نه دي کړي. له دې وړاندې هم سیمه ییزو چارواکو د ولایتي شورا غړو او عامو خلکو په بدخشان ولایت کې د نامنیو د زیاتېدو په اړه شکایتونه کړي. د بدخشان ولایت د مدني فعالانو په خبره په وروستیو کلونو کې غیر مسؤول وسلوالو مخالفین په دې هڅه کې دي چې د دې ولایت طبیعي زیرمې تر خپل کنټرول لاندې وساتي او د ځان لپاره د تمویل وسیله وګرځوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د دفاع وزارت د پلان له مخې ټولې هغه ولسوالۍ او سیمې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي د طالبانو له حضوره به پاکې کړي.
منګا دې ټول افغانستان کې چې ولسوالۍ دي، کومې ولسوالۍ چې د دښمن په لاس کې دي، نه ولسوالۍ دي د هغو لپاره موږ پلان لرو. لکه چې د ناوی ولسوالۍ په هلمند کې ونیوله، خاکي افغان ولسوالۍ کې موږ قوتونه ضربې ورکړې دښمن ته، په غزنی کې همداسې مو وکړه، په همدې ترتیب مڼې لکه دی په تخار کې، په کندوز کې منګه همدغه پلان لرو چې ټولې ولسوالۍ پاکې او د دښمن وجود پاک.
بدخشان ولایت د چین، پاکستان او تاجکستان سره ګډه پوله لري او د دې ولایت د ولایتي شورا استازي وایي که په دغه ولایت کې د روانو نامنیو مخه ونه نیول شي نو نور ولایتونو ته به هم د نامنیو سپې خپرې شي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتونو له پیلېدو سره به وسلوال مخالفین له ماتې سره مخ شي. واصل بسال، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم ورزو نورستان ته. د نورستان مرکز پارون اړوند د اس ټي وي په سیمه کې د 200 کیلو واټه برېښنا تولیدونکې فابریکه جوړه شوه. نورحال د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته په اس ټي وي کې وویل یا د فابریکا لومړی د ملي پیوستون د پروګرام لخوا د 50 کیلو واټه برېښنا د تولید لپاره جوړېده، خو د خلکو د زیاتو هڅو او ونډې اخیستنې په برکت اوس دغه فابریکا شاوخوا 200 کیلو واټه برېښنا تولیدوي.
په اوله مرحله کې د ان اس پی لخوا نه شروع شو، خو چونکه پروژه غټه وه تقریبا 4 میلیون افغانۍ هغوی لګولې او پیسې نه کفایت ورته نه کول. 15% سهم د پدې پروژې کې د منطقې د خلکو دی. پدې باندې تقریبا دریمه برخه کې 14 میلیون افغانۍ په لګښت باندې د انسجام ساحوي د برنامې لخوا نه د انکشافیات وزارت دغه پروژه تیر کال شروع شو او سکل ګټه اخیستنې ته آماده دی. دې کې دوه توربینونه دي، هر توربین 300 کیلووات برق تولیدوي چې تقریبا شاوخوا 200 کیلووات برق تولیدوي.
هغه ویل د شتیوی خلک په ډیره لری او لوړه سیمه کې پراته دي. دلته لرګي نشته او زیات وخت پکې واوري وي. دوی به پخوا د کورونو ګرمولو او اخلي پخلي دپاره له لرګي استفاده کوله چې ورسره ځنګل ته هم زیان رسیده، خو اوس هر څه په برېښنا کوي.
دغه خلک ډېر یو جګ ارتفاع کې دي او دلته د لرګي سخت کمښت و. نو د دې منطقې د خلکو دپاره هم د تسخین دپاره او هم د تنویر دپاره حتی د اشپزي دپاره د ټولو دپاره دغه برق کفایت کوي او شتوي خلکو ته د دې برق په جوړېدو باندې ډېر زیات سهولتونه رامه. زه د دې په څنګ کې چې د خلکو د خوشحالي سبب ګرځي او د دې خلکو د سهولت سبب ګرځي، زه د خدای نه امیدوار یم چې دا ما دپاره هم د صدقې جاریه په حیث باندې چې په دې کې په اخلاص باندې کار کړی دی او د دې م همیشه نظارت کړی دی، دا د آخرت د کامیابۍ او ذریعه مو ګرځي.
والی وایي که هر کلیوالي شورا د شتوي د شورا په شان په اخلاص کار وکړي، نو هر کلی او هر سیمه به ډیره زر آباده شي. په نورو سیمو کې خلک د ملي پیوستون او نورو پروګرامونو د رغونې او بیا رغونې په پروژو کې لومړی سهم نه اخلي او چې بیا یې اخلي نو د پیسو د ګټلو او د خپل کور جوړولو په تمه وي. خو اسټیوي کې ولس له خپله جیبه او د نورو هڅو په برکت له 500 کیلو واټو څخه د برېښنا توان 200 کیلو واټو ته لوړ کړ.
د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې اترې ګټورې نه بولي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ایران یو 15 کسیز پلاوی د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو باندې د بحث او خبرو اترو لپاره کابل ته راغلی. زموږ همکار واصل وصال په دې اړه جزئیات راټول کړي او دا محله سره په سټوډیو کې دي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو امنیت په ګډون په یو لړ نورو مهمو مسایلو روانې خبرې اترې او بحثونه نمایشي او د پارتر کچه گنی. دا دی جرگه لومړی مرستیال همایون د یکشنبې پورس آزاد رادیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګوندی هیوادونه د خپل ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
نو دغه مسایل په دې وجه ګټور نه شي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او زموږ چار اطراف ګوندی هیوادونه د امریکا په شتون کې په افغانستان کې د امریکا په حضور کې دوی د ځان لپاره خراب آئندہ بھی نہیں اور خود مسئلہ کی جو مطلب سے افغانستان مسئلہ کی مداخلہ کی تو ناٹو اور امریکہ نے مجبور ہے کہ افغانستان دکھاوے گا.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د دریو مرستیالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامي، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره تیره ورځ کابل ته راغلی. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو دغه لړۍ څو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګه پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د دې کمیټو له لارې به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې اترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکاریو د 15 کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګوندی هیواد په توګه ښه مناسبات ولري او په بیلابیلو برخو کې د همکاریو د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوی د سفر په اړه مو د لا زیاتو جزئیاتو په اړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړو، خو د معلوماتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو رښتینی ووسي او عمل پرې وکړي. له دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل خغل رحیم وای د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو روانه لړۍ هله خې پایلې لرلې شي چې دواړه هیوادونه د یو بل پړاندې د همکارۍ لپاره رښتینی ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله موضوع د عراق د پارلمان رئیس د بغداد او د کوردستان د خودمختار ادارې د مشرتابه ترمنځ د راپورت شوې لانجې د هواری لپاره اربیل تتللی. تفصیل د نوریا سنوري په راپور کې.
ټاکل شوی چې د عراق د پارلمان رئیس سلیم جبوري به د کوردستان د خودمختار ادارې له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې کوردستان لخوا د خپلواکۍ لپاره د ترسره شوې ټول پوښتنې رئیس دواړه لوري له پټه په درېدلي یو حالت سره مخامخ دي. د دغه ټول پوښتنې په وړاندې بغداد سخت عکس العمل ښکاره کړ. د سیمې ته په نړیوالو الوتنو یې بندیز لګولی او د نورو ګواښونو تر څنګ یې خبرداری ورکړی چې د عراق په پارلمان کې به د کورد استازو غړیتوب وزنډوي. د عراق صدر اعظم حیدر الیبادی غوښتنه کړې چې دغه ټول پوښتنه د لغو شي ځکه هغه د عراق له اساسي قانون سره په تضاد کې شوې ده. دغه ټول پوښتنه نه یوازې د بغداد بلکې په سیمه کې د نورو ګاونډیانو ترکیه او ایران سخت اعتراضونه هم راپارولی دي. دواړه هیوادونه له دې ویرې لري چې د عراق د کوردستان دغه اقدام به د دوی په هیوادونو کې میشت اقلیت کوردان هم خپلواکۍ ته وهڅوي.
قدر منوریدونکو پښتو خبری مجله همدلته پای ته ورسیده. سحر لیوال.